نظر شماست.
د ازادۍ رادیو لومړی او ساته خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هرکلای کوم. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجله پروگرام خبريږي. د راپورونو لاندې برخه هم لرو، خو لومړی په مکړی د نن خبرونو ته. د افغان جنو خځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړي استاذ رینا اميري د افغان جنو او خځو زړورتیا ستایلې ده. هغه تیر شپه پر ټوئیټر لیکلی چې په نړۍ کې د خځو د بشري حقوقو د مدافعانو په ډله کې تر افغان خځو او جنو نورې الهام بخونکې نمونه نشته. د نوموړي په خبره افغانان د تعلیم، کار او خپلو کورنیو ته د ازادۍ لپاره مبارزه کوي. د میرمن اميري په وینا افغانان رښتینی اتلان دي چې له ګواښونو، تاوتریخوالي او زنداني کېدو سره سره د مبارزې لپاره درېدلی دي. پرون د نومبر 9 د ښځو د بشري حقوقو د مدافعانو نړیواله ورځ وه او د ملګرو ملتونو د ښځو برخې په یوه اعلامیه کې د افغان او ایراني میرمنو زړورتیا ستایلې ده. د طالبانو سرپرست حکومت لا هم جنو ته اجازه نه ده ورکړې چې تر شپږم ټولګي پورته نور تعلیم وکړي، او ښځې هم په اکثرو ادارو کې له کارونو منې شوي، او په ایران کې هم په وروستیو اعتراضونو کې تر ډېره ښځې مهمه ونډه لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وای د روان میلادي کال له پایلې له 115,000 کورنیو سره چې تخمینا 1,300,000 کسان کېږي د بشري مرستو د رسولو لپاره کتلې دي. د دې ادارې د افغانستان څنګه پرون په یو ټویټ کې وویل د دې کسانو سره د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې هم کتلې او د دوی وضعیت یې ارزولی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وای په افغانستان کې ماموریت له راستنیدونکو بې ځایه شویو او نورو هغو ټولو نو سره مرسته ده چې د دغه سې کسانو کورمتوب کوي. غنوې درو خبر ورکړی چې ممکن را روان جمعي سخت وي ځکه د بیوزلۍ اندازه هم زیاته ده او هوا د جمعي تر راتګ مخکې لا سړه شوې. ټاکل شوی د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي ټیمونه نن په خپلو کې درېمه یو ورځنۍ یا 50 اووره مسابقه وکړي. نننۍ لوبه د کابل پر وخت د ماسپښین 1:30 د سریلانکا په کوربتوب ترسره کیږي. افغانستان خپل لومړۍ لوبه تیره جمعه د شپېتو منډو په توپیر وګټله او دوهمه لوبه یې تیره یکشنبه د باران له کبله بشپړه نشوه. د کرکټ نړیوالې شورا ویلي چې په دوهمه لوبه کې افغان لوبډلې ته 15 امتیازونه ورکړل او له دې سره د لوبډلې وتوانېدل چې په هند کې د روان میلادي کال نړیوال جام ته لاره پیدا کړي. متحدو ایالاتونو اوکراین ته د برېښنا د تجهیزاتو د رانیولو لپاره د 350 میلیون ډالر مرستې اعلان کړې. د دې اقدام هدف له کیف سره مرسته د څو وکړای شي د روسیې د هغو حملو مقابله وکړي چې د اوکراین د انرژي پر سکتور یې کوي. په دې وروستیو کې د اوکراین د برېښنا پر تاسیساتو د روسیې حملې د دې سبب شوې چې میلیونونه کسان له برېښنا او د کورونو له تودولو بې برخې شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې دا تجهیزات به په بیړني ډول اوکراین ته ولېږدول شي چې اوکراینیان د ژمی پر مهال کار ترې واخلي. دا اعلان داسې مهال کیږي چې د ناټو د بهرنیو چارو وزیران پرون په بخارست کې جرګه شول او غونډه یې نن هم دوام کوي. دا وزیران له اوکراین سره د پوځي مرستو د زیاتولو پر لارو چارو خبرې کوي. او د اسرائیل پولیسو یو فلسطینی سړی ورسته له هغه په ډزو وژه چې لومړی هغه خپل موټر پر یوې اسرائیلي ښځې وروست او سخته یې ټپي کړه. پیښه پرون په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې شوې او دا څلورم فلسطینی وګړی و چې پرون د ورځې په جریان کې په څو پیښو کې ووژل شو. تیرونه پر بیت المقدس ښار د توغندیو په برید کې دوه اسرائیلیان ووژل شول. دا د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د تاوتریخوالي د زیاتېدو وروستی مورد ګڼل کیږي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د دې او نورو مطالبو تفصیل خبريږي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل سسکوربایم د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د راپورونو برخه ته د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وای په افغانستان کې سلګونه زره ماشومان د تلف کېدو له خطر سره مخامخ دي. دا اندېښنه داسې مهال ښودل کیږي چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خلک شکایت لري چې ناروغ ماشومانو ته په کلیو کې د لازمې درملنې امکانات نشته. لدې مخکې د ملګرو ملتونو نورو اړوندو ادارو هم ویلي و چې ګڼ ماشومان د خوارځواکۍ له اړخه درملنې ته اړتیا لري. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
معروفه هغه مور ده چې خپل ماشوم په بد حالت کې د روزګان د مرکز ترین کوټ ولایتي روغتون ته راوستلې دي. دغه مور وايي په کلی کې د ماشوم درملنې ته امکانات نه وو. کله چې په کور کې صحیح وضعیت لا خراب شو، دوی اړس ول چې په نه امکاناتو یې روغتون ته ولېږدوي. هغه وايي میاش کې چې ماشوم په نسناست یخت دی.
میاش چې دغه کې و عمل تبا یو پرم دغه ته سره واخسته د کوم شخانی ته راوړل شو دا نه کومه چې دا وايي چې دغه ورته او شربت تا کنه کې درد چراو دغه واړو چې دغه ماشومان مو مرزان مو جوړ سينو وسنګو کوپورټ مې نورم پراته دي.
دا یوازې د معرفي د ماشوم ستونزه نه ده. د افغانستان په زیاتره روغتونونو کې د ماشومانو څنګه له ناروغانو ډک بي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف ورن ویل چې په افغانستان کې په سلګونو نظر ماشومان د تلف کېدو له خطر سره مخ دي. په افغانستان کې د یونیسف څنګه د ارتباطاتو مشري سمورت پرون ازادي راډیو ته وویل
875000 په افغانستان کې اتلکو 15000 ماشومان د تلف کېدو له خطر سره مخامخ دي. د یونیسف د افغانستان څنګه له نړیوالې ټولنې د اچل ملاتړ غوښتنه کوي چې د ماشومانو د سخت خوارځواکۍ مخه ونیسي او د هغه هلکانو او نجونو درملنه وکړي چې له دې رسخه کړيږي.
د ماشومانو د ملاتړ موسې یا سیف د چلډرن په ورستوي کې ویلي په افغانستان کې شاوخوا 10 میلیونه ماشومان په بد وضعیت کې ژوند کوي چې کافي خواړه نه ورسیږي. د غیداري ویلي هر ورځ په دغه هیواد کې 9 میلیونه او شپږ لکه ماشومان وږي پاتې کیږي چې په لنډمهاله کې بیړنۍ خوراکي توکو ته اړتیا لري. تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت مرستيال رامز ال اکبروپ ویلي وو د افغانستان په اتوشت ولایتونو کې د سخت خوارځواکۍ اندازه ډیره زیاته ده او 3.5 میلیونه ماشومان د تغذیه په برخه کې تداوی ته اړتیا لري.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شلکل نسوا
لتاسو سره وو او یو به
د افغانستان د متقاعدینو ټولنه وای شاوخوا دوه کله کیږي چې د دوی امتیازونه او معاشونه نه دی ورکړل شوی. د دې ټولنې غړي چې اکثریت پخوانی پوځي او ملکی مامورین دی وای ځینې حتی د خپل نفقې د برابرولو وسله نه لري. د دې ټولنې اکثر غړي د پاخه عمر لرونکو کسان دي چې وای اوس د کار کولو توان هم نه لري او هر یو ته کورنۍ ورلغاړي ده. زما همکار صالح محمد صالح د متقاعدینو د ټولنې لمشر افندی سنگر سره په دې اړه مرکه کړې او په پایل کې ترې پوښتلې دي چې دوی ته ولې تر اوسه د 13 دو کلونو معاشونه نه دی ورکړل شوی.
متقاعدین هغه شیخ فانی قشر ده چې د ځواني دورې ټوله د دولت کې تیر کړی ده د خلکو په خدمت کې او د خاورې ساتلو په خاطر باندې ټول عمر ځواني الته وقف کړی ده. ولی کوم وخت چې متقاعد شونو دا باندې عمر به جګیږي، میاد خدمت ډیریږي. نو په دې حالت کې بیا دولت ځمواري لري چې دې ته باید په کال کې واري معاش ورکړي. نو متاسفانه زمونږ د متقاعدینو معاشونو پاک لباندې مونږ دغه سچې وزیران دي لټولو سره مونږ د سره ناست ولاړه کړی ده او موږ خپل مشکلات ټولو چارواکو ته د امارت اسلامي وړاندې کړی دي. پر اسانو پر اډیوګانو کوم خپل اوازونه وچت کړی دي چې جهان مووري او د افغانستان چارواکي مووري. نو متاسفانه تقریبا دوه کال کیږي چې موږ تر اوسه پورې ماش نه دایره کړی او فعلاً لپاره اخیره مرحله زمونږ چې شورای وزیرانو ته او طرحه چې غي جوړه کړی ده هغه د منځوري په خاطر باندې قندهار امیر المؤمنین ته لیږلې ده.
کله چې د متقاعدینو ټولنه یا د ټولنې مهم غړي اوسنیو اړوندو ادارو ته ورزي، هلته څه ویل کیږي دوی ته چې د دې ستونزې د دوام علت څه دی؟
چې هر چاته مشران ته موږ مراجعه کړی دی، غوی موږ ته وای چې دا ستاسو یو مسلم حق د موږ درکو، ولې تر اوسه پورې اجرات نه دي شوی؟ ځکه دا متقاعدین ټول په کرای کورونو کې ژوندۍ کوي، د کور کرا موږ نه لرو او دا خپل مشکلات چې موږ حل کړی دي دا ټول د کور لوخي او ظرفونه موږ د قیمت به هر څه چې کور کې دلودل دا مو ټول خرڅ کړی دی. بلې خوانه فعلاً لپاره تاسو به تر معلومه ده چې ژمه شروع شوې ده، نو دا کابل ښار کې هوا یخه ده، نو موږ تر اوسه دی ګرموالي لپاره کوم وسایل لرګي یا زغال او د شنور شین موږ نه دی اکمال کړی، ځکه موږ منتظر دي د ماشي چې موږ تماشا کړي دا به اکمالیږي.
ځینې متقاعدین مجبور سوي دي چې نور شاقه کارونه وکړي یا هم حتی د بوټونو رنګولو ته کښېنستلي دي. په دې اړه راپورونه شته که نور تاسو وایست چې دوی نورو کومو کارونو ته اړ سوي دي؟
په دې موجود کې متقاعدین د خاص دی عاشو دی به تل لپاره زمونږ ډیر متقاعدین مجبور شوی دي، حتی میوي خرڅي کراچۍ کې موچیتوب کې ډیر د متقاعدینو زنانه چې حسنان بیگانه ځان ته جوړ کړي، ځکه یا شو به تر فامیل فرض ده، نو اوس مجبور ده د متقاعد خو غیر له غماشت تقاعد نه بل کوم مدرک دوی نه لري چې د دې خپل عبادت وي شاد وي د کورنۍ وکول شي. او دا متقاعد چې دی د مشانو خوند ده، هر کورنۍ پینزل شپاړه سوولس پورې لاسو پورې اتو پورې دا کورنۍ عذاب لري، نو دا متقاعد مجبور مکلف ده چې غیته یا شی به تمو کوي په خواته تعلیم او تربیته هم دوام ورکړي. ولې موږ نه فعلا د متقاعدینو اولادونه له تعلیم نه موږ پات شلو او یا شوی به تم موږ نشو کولای، نو دی الله امید ته ناست یو. نو موږ بیا د محترم چارواکو نه د احترامانه هیله کیږي چې د زمنګ د متقاعدینو معاشونه چې دا یو مسلم حق ده زمنګ دا باید موږ ترا کړی، نو اوس موږ په نن او سبا باندې کیږي، نو توکل په خدای چې څه کیږي د دې په باره کې منو الله دا سوال وکړو. نور خو نو ټوله دنیا خبره ده، ټول چارواکي هم خبر دي په دې باندې چې دغه متقاعدین مشکلات لري، ستونزې لري، بے معاشي ده، کرای کور کې زندگی روانه ده، توکل په خدای.
د افغانستان د متقاعدو مامورینو د ټولنې مشر افندي سنگر و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. اوس هم ورزو قدرمن اوریدونکو نړیوالو مسایلو ته. د عراق نوی صدر اعظم محمد شیا السودانی د ایران له لوی مذهبي مشر او ولسمشر سره په تهران کې کتلی دي. السودانی د عراق د نوی صدر اعظم په توګه په لومړی سفر پرون سه شنبه تهران ته ورسید. دا په داسې حال کې ده چې د ایران سپاه پاسداران انقلاب ځواک په وروستیو اونیو کې د عراق په کورواکي سیمه کردستان کې د ایران د حکومت پر ضد د کردانو پر سنگرونو حمله کړې دي. دا هم په دې اړه نور تفصیل چې عصمت څروانی اوروي.
د ایران مشر آیت الله علی خامنه‌ای پرون سه شنبه په تهران کې د عراق له نوی صدر اعظم محمد شیا السودانی سره په خبرو کې د بغداد پر هغه تعهد شک وشو چې د دواړو هیوادونو پر پوله یې د امن د ټینګښ په برخه کې کړی و. د فرانسې خبری اژانس راپور لمخې په ورستیو کې د ایران او عراق اړیکې د ایران له قلمرو دی باندې د کوردانو پر تبیید شویو ډلو د تهران د حملو لکبله ترنګلی شوې دي. تهران د کوردانو د غډلې په ایران کې ناکراریو ته پلمن وهلو تورنی کړی دي. د ایران مشر آیت الله علی خامنه‌ای د السودانی د دې وعده په جواب کې چې وی ویل اجازه نه ورکوي د عراق له خوري د ایران د امن د خرابې لپاره کار واخیستل شي، وویل لبد مرغه د محل د کار د عراق په سینو سیمو کې کیږي. د عراق نوی صدر اعظم د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره تر کتنې وروسته د ایران له مشر سره وکتل. محمد شیا السودانی د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره د تروریزم په وړاندې پر مبارزه، متقابل امنیت، اقتصادي همکاري او د دوړو هیوادونو پر کلیدي لومړی توپونو بحث وکړ. السودانی په ورستیو کې په عراق کې د سیاسي ډلو ترمنځ د دولت د ایجاد پر سر تر یو کلنې لانجې وروسته د عراق صدر اعظم شو او د تهران ته لومړی رسمي سفر و. په عراق کې د غلانجه د 2021 کال د اکتوبر میاشتې تر پارلماني ټاکنو وروسته پیل شو. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د عراق له صدر اعظم السودانی سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل د ایران او عراق د دولت له نظره د سیمې امنیت، سوله، همکاري او ثبات ډیر اهمیت لري. د عراق صدر اعظم ویلي چې دولت به هیڅ دلی یا لوري ته اجازه ورنکړي چې د عراق له خاورې د ایران د امن د کمزوري او ګډوډۍ لپاره کار واخلي. د فرانسې خبري اژانس راپور لمخې په ایران کې د وروستیو اعتراضونو له پیله ایرانی چارواکو د عراق په شمال کې د کوردانو تبعید شوي ډلې په ایران کې ناکراریو ته پلمن وهلو تورنی کړي دي. د سپتمبر میاشتې په نیمایي کې دغه اعتراضونه وروسته له هغه پیل شول چې یوې 22 کلنې ښځې مهسا امینی چې په بشپړ ډول د حجاب نه رعایت په تور نیول شوې وه د پولیسو تر توقیف لاندې په کوما حالت کې روغتون ته ولېږدول شوه او هلته یې سا ورکړه.
خطر لزرغونو ډګرونو.
دا فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو